وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې په کابل کې په ننني ځان وژنې کې حمله کړې چارواکو په وینا وژل شوي اته تنه ټول ملکیان دي. داعش د ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ښایي د داعش کار نه وي او د شی واز د مسولیت په منلو سره غواړي چې خپل حضور ښکارا کړي. پر دې سربیره د غراز نن په نړۍ کې د مطبوعاتو ورځ د په افغانستان کې د رسنیو وضعیت مهم په بیلابیلو راپورونو او مرکو کې کتنه کړې ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام کړي دي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې واصل وسالې وړاندې کوي.
سلامونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر له ښاغلي مختار غوښتي چې د ټولو هغو شواهدو او اسنادو په اړه اقدام وکړي چې پخوا پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د دغې سرچینې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غني ښاغلي مختار ته ویلي د کندهار د میلمستون د پیښې د عاملینو په وړاندې چې د کندهار مرستیال ولي د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماټان پکې ووژل شول اقدام وکړي. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار تیره ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره یې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت ته په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. ښاغلي عبدالله د کابینې د څو وزیرانو سره یو ځای نن سهار بادغیس ولایت ته سفر وکړ او هلته یې په یوه غونډه کې د دغه ولایت د قومي مشرانو استازو غوښتنې او خبرې واورېدې او د دې ولایت اوسیدونکو ته یې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ.
در حالی که مشکلات شما مشکلات اساسی است،
مشکل بعد پداسل کی چې تاسو ستونزې اساسی ستونزې دي لکه د برېښنا سړکونو او بوستونځ. زه تاسو ته دومره ډار درکوم د هغه سپاره چې دلته بحث او خبرې کوو حکومت به تر خپل وسه د عملی کولو په برخه کې همکاري وکړي. بادغیس ولایت د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د دغه ولایت د امنیتي او پرمختیایي وضعیت ارزونه او د خلکو ستونزو ته رسیدنه خودل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د بهرنیو ځواکونو کاروانو چې له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د نهمې اوزې اړوند د روغتیا سرولارې ته ورسېرمه په کوم ځای کې چې د امریکا سفارت او ستره محکمه موقعیت لري شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټپیانو کې درې بهرني سرتیري هم شامل دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان پوځ وایي په هغه وخت کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام شول. د پوځ په خبره دغه کسان د پاکستان د پاکستاني طالبانو غړي وو او د ملکي وګړو او پوځ په وړاندې بریدونو کې په لاس لرلو یې اعتراف کړی وو. دغه کسان نن سهار اعدام شول. په پاکستان کې وروسته له هغه چې په 2014 کال کې پر یو ښوونځي د طالبانو په برید کې 150 تنه ووژل شوه پر اعدام بندیز لري سو او پوځي محکمې جوړې شوې څو اسلام پالي توندلاري محاکمه کړې. پاکستان کې د عدالت پروژې په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي پر اعدامونو د بندیز د لری کې دوه رئیس په غیوت کې 341 تنه اعدام شوی چې لشت لږه 2 تنه په پوځي محکمو کې محاکمه شوی وو. د بشري حقوقو د بشری حقوقو ډلو د تړلو دروازو تر شا محاکمو په وړاندې مخالفت شروع لیدی. پاکستان له څه باندې ویلس اسرائیل له بیلابیلو توندلارو ډلو سره جنګیږي. په هغه وخت کې د وسلوالو ډلو په بریدونو کې لسګونه زره کسان وژل شوي دي. ټاکل سوی نن د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یو خبر پڼه کې راغلی چې د سوریې د سولې خبرو په دې پړاو کې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو استازي او هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن د مستورا ګډون لري. ښاغلی د مستورا آستانې ته له رسیدو سره خبري اعلان ته ویل دوی نن موږ دوړ خزیلې دنې لرو نو موږ به هر یو ووینو څو د سبا لپاره لاشه آماده سو. زه په دې اړه نور څه نه وایم پرته لدی چې نن له هر څارون کې او ډلې سره د دوړ خزولې دنو ورسته. دا خبرې داسې مال پیلېږي چې د روسیې او امریکا متحده ایالاتو ولسمشرانو د سې شنبې په ورځ په ټلیفون خبرې کړې او د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د روان بحران په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا تمه ده روسیه ولسمشر نن د توری بهیرې په ساحلي ښار سوچی کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. انټرفاکس خبری اژانس د ولسمشر پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف له قبل لیکي چې وایي په دې خبرو کې به د سوریې پر ستونزو بحث وسی. روسیه او ترکیه چې د سوریې په شخړو کې د دوو مخالفو لورو پلویان دي له 2015 کال راوروسته چې یوې ترکی جټ الوتکې د سوریې او ترکیه پر پوله د روسیې جنګي الوتکې راوغورځوله په خپلو کې اړیکې شي کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د سوچی تر سفر ته مخه خبري اعلان وکړ ویل چې د سوریه د شخړو ډیپلوماټیک حل لار د انقره او مسکو ګډ هدف دی. روسیه، ترکیه او ایران په قزاقستان کې د سوریه د سولې خبرو منځګړی توپ کوي. روسیه او ایران د سوریه د واکمن رژیم تر ټولو لوی پوځي ملاتړ دي خو ترکیه به د هغو وسوالو مخالفینو پلوي کوي چې غواړي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم له واکه لرې کړي. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیان کې تدریس کوي. دغه امریکایي وګړي 13 میاشت نیول سوی او له هغه رئیس چې د واشنگتن او پیونګیان ترمنځ شخړې ډیرې سوي دي دریم امریکایي دی چې په شمالي کوریا کې نیول کیږي. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلي ټونی کیم چې بل نوم یې کیم سونګ ډوک دی د جنایي اقداماتو په تور چې ګواکې دغه کس د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت تر پرځولو په هدف کړي د اپریل پر 22 په هوایي ډګر کې ونیول سو. د پیونګیان د ساينس او ټیکنالوژي پانتون استاد پارک چان مو د اپریل پر 23 ویل چې کیم دوی ورځې وړاندې نیول سوی دی. پارک ویلی و چې اته 50 کیم په داسې حال کې د پیونګیان په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو چې هغه هڅه کوله له شمالي کوریا څخه ووځي. کیم په هغه پانتون کې له یوې میاشتې راهیسې د محاسبې په برخه کې تدریس کوه. پارک وایي چې دته ویل سوي چې د کیم نیول کېدل په پوهنتون کې د هغه له تدریس سره تړاو نه لري خو نور جزئیات یې ورنه کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ک غوړی دا ځین نور خبرونه به هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاند په خبرونه کې اوري چې په کابل کې په نننۍ ځان وژن کې حمله کړي چارواکو په وینا وژل شوی اته تنه او 15 ژوبل شوی ټول ملکیان دي. د پیښې له ځای د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه په تفصیل اوري. د افغانستان د حکومت یو منبع وایي چې ولسمشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي. دغه راز په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې چې نن د کتنه کړې او په دې اړه مو په کابل کې د یوې ورځپاڼې له مسؤول د مسؤول نظر هم اخیستی.
تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په بې ساري ډول د پخوا په نسبت رسنیو ډېره پراختیا وموندله او ډېر رشد وکړ.
د اروزګان سیمه ییز چارواکي او د مدني ټولنې فعالان وایي حکومت باید د دې ولایت د امن کولو لپاره هڅې زیاتې کړي کنه د ناامنۍ لمن به نورو نسبتا امن ولایتونو ته هم ورسیږي.
دولت باید روزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان پوځوي نن څلور تنه چې پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام محکوم شوي وو اعدام کړل. او د سعودي عربستان یو لوړ پوړي چارواکي له ایران سره د خبرو او جوړجاړي احتمال رد کړل. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړۍ 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کابل نن بیا د وی خنړې حمله شاهدو. د کابل د صحت عامې په څلور لارې کې نن سهار ځن وژونکې حمله وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت لیا داعش په غاړه اخیستی. حمله د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نننۍ حمله کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. دغه راز په کابل کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ویلي چې په دغه برید کې درې امریکایي پوځیان ټپیان شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې له ځایه راپورټ ورکوي.
قدر منوریدونکو، زه دقیقا د کابل د نهمې حوزې اړوند د شهرسازۍ وزارت مخې ته په هغه ځای کې چې نننۍ چاودنه شوې ده دلته یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې موږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ټولې ملکیان دي. د ښاغلي دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروانو چې له سیمې څخه تیرېده.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
د انتحار کون کی هدف د بهرانه زواکونو د موټر او هغه کاروان و چلسیم څخه تیرېده. د دغه برید لکبل اته تنه شهیدان شوی او 15 نور ټپیان شوی چې ټول یې ملکی وګړي دي.
به شهادت رسید.
دانش ته ببخشید، ما که اومدم یک دو موټر
ای واسطه هایی که از این ساحه می گذشتن نیروهای بین المللی هستند و مشخص نیست که مربوط کدام جا هستند و مربوط کدام نهاد است.
خب سیمه که اینی شاهدان و مونگ تاویل چه چاودن خورا زورا ورا و رامنسه شوی مرگ جوب لهم زیاده ده. ده سیمه پلری واتن که هم ده زین و حتی و خیخی مات شویدی.
چکه ناسم چه دری موتر امریکیان راغل دیگی خانه راغل. چه راغل یو تان اخوات سرکتا شو او دو دانی دی اخوات شو. په منځ کې یو کورولا و. بس هم دغه کورولا سن که چرا ورسید انتیاری و شو.
کشته و زخمی خو زیاد بود در بین دیگه، در بین گلدان آخو 7-8 نفر در بین گلدان افته دیگه بود. سر موتر امریکایی بود، موتر امریکایی اکسی دان آمد زد، موتر امریکایی رو تانو پنچر شده کنم، گفی نشد و سر زنو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه 9 مړي او 26 ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دغه برید کې درې امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د رپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د نننۍ چاودنې د پیښې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورید. حدیث پردیس د سیمې په ځای کې و، د دغې حملې مسؤلیت هم د عش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ښایي دا کار د داعش نه وي او داعش یوازې مسؤلیت د دې لپاره اخیستی چې وښیي چې په تر اوسه پورې نه ده ځپل شوي او اوس هم د افغانستان په جګړه کې عملا حضور لري. لکه څنګه چې مو د چارواکو په وینا واورېدل، په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. دغه راز د ناتو یو ویان بل سلیون هم ویلي چې په دې حمله کې د ناتو درې امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي چې اوس په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بل سلیون دغه راز ویلي چې دغه حمله ښایي په سړک ایښودل شوی یو بم وي چې له لرې ورته انفجار ورکړل شوی دی. بل سلیون دغه راز ویلي چې په دې حمله کې د ناتو دوه ارادی ویجاړ شوی چې تر خپل مرکز پورې رسیدلې دي. کابل نن د په داسې حال کې د دغه سي یوې حمله شاهد دی چې تیر ورځ د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته په سفر کې د افغانستان او د پاکستان ترمن د اړیکو او د دوړو هیوادونو د امن کول پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر نوید مختار له اجرائیه رئیس او د غراز له افغان ولسمشر سره په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د حکومتي وسرچینه وایي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې له د هغه هیواد له حکومت ځانګړې غوښتنې مطرح کړې دي. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي دغه سفر کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دغه ډول سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې جدي ستونزې نشي هوارولی. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت و سرچینه وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې پوتون د لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنې مطرح کړي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري د بلخ په شاهین قلي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او له افغان حکومت سپارل د ښاغلي غنی هم د غوښتنې وې. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم پسرلنی عملیات له یو ګاونډي هیواد پیل کړي چې دا مسله له پاکستاني پلاوي سره په لیدنو کې مطرح کړې ده. د غریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر اس کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. دا په داس حال کې دا چې درواني ونی په لومړی کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشه یو پلاوی افغانستان ته راغلی او له افغان مشانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د خولو لپاره به هڅه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي دغه سفر کڅه هم مثبت ارزوي، خو وایي چې د ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزې نشي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نباید دوله توقعی مردم را از این سفرها و از این اقدامات بسیار بلند ببریم. اینا میتونه یک کلی مشکلاتی جزئی که به این کشور موجود هست اینها را به طور موقت به عنوان یک مستقیم رفع بکنه، اما یقینا امید بستن و توقع داشتن از اینکه کل مشکلات ترکیب به کشور در نتیجه سفرها حل شود، من فکر میکنم یک تصور و یک توقعی غیر واقع بینانه.
ویل کیږي چې د افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپله پالیسي اعلانوي او په احتمالي توګه د دغه پالیسي له مخې له 3 تر 5 زره تازه دمي امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږل سي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان ویل ویره لري چې مبادا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په پاکستان کې عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان خپلې فعال ډیپلوماسۍ ته همداسې دوام ورکړي پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي، نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
حیاتی بلندرالبی از مسئولین پارلمان شدم که عملن و با تعقیب از او مستقیمن نوید مختار مسئول استخبارات عملنش در وقتی خیلی کم دلال بیدن که پاکستان خیلی ورخطه است. پاکستان میترسه که پالیسی جدیدی دونالد ترامپ به شکل اتخاذ یعنی پیسر عملیت در داخل قلمرو پاکستان صورت میگیره.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد استخباراتو رئیس د سیمهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې ورسته کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر او پاکستان ته خپل لومړنی سفر کې له اسلام آباد ته غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس څو مودولان دی افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د امنیتي وضعیت او وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وي. رحمت الله افغان ازادي رادیو کابل.
کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر او له افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه مو واورید. لکه څنګه چې مو واورید د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته د افغانستان جدي غوښتنې مطرح کړې دي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان دا ځل څه غواړي. خو له دې مخکې د افغانستان د حکومت مهمې غوښتنې دا وي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د هغو سخت دریځو مرکزونه له منځه یوسي چې له هغه ځایه په افغانستان حملې پلانوي او تنظیموي. دغه راز په وروستیو کې د خړپل شوو اړیکو په ترڅ کې افغانستان د سخت دریځو د مرکزونو د سخت دریځو ډلو یو لست هم اسلام آباد ته سپارلی و. دغه راز د اسلام آباد لخوا هم یو لست د افغانستان حکومت سپارل شوی چې باید د افغانستان امنیتي ادارې د هغوی په وړاندې جدي اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
به هم په امنیتي موضوع کې تم کې یو د اورزګان ولایت ولایتي شورا مسولین او د مدني ټولنې فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت پیل کړی او د وسلوالو طالبانو ځینې لوړپوړي قمندانان هم ورسره یوځای شوي دي. داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې راټوکېدلې او فعالیت تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو پورې محدود. خو په وروستیو کې پر اورزګان سربیره دغه راز زابل ته هم د دې ډلې د فعالیت زیدو خبره کیږي. په عین حال کې افغان چارواکي بیا وایي چې دا ډله ډیره ځپل شوې ده. له اورزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي که مرکزی دولت دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي شاید د افغانستان نور بام نه ولایتونه هم د اورزګان په څیر سي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان او یو شمیر نور ولسوالیو په ځینو سیمو کې داعش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملګرو په جلب او جذب شروع کړی. نوموړي همدارنګه وایي د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبانو څخه بیل سوی او د داعش اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوی.
دوه کاله مخکې دا مسله پیدا شوې ده او دوه کاله مخکې ما ریاست امنیتي ملي او مربوطه مرجع ټول خبرې کړي چې دلته څوک ستا پالیات کوي او ځینې نتایج سوي راپورونه د خلکو د خولې له داسې راغلي چې د شیخ په نامه چا دلته کوم سړی اوسېدی کوم پاکستانی وو څوک هغه هم داعش سره یو ځای سوی دی. اما هڅې روانې هم په چارچونو کې روانې دي هم په خاص روزګان کې روانې.
شاغلی خدمزی داعش یو خطرناک ډله وبلل او افغان امنیتي ځواکونه څخه جدي غوښتنه وکړه چې د دغه سټوریستي ډلو مخه لوړان دی ونسی. د اورزګان ځای چارواکي دا خبري په داسې حال کې کوي چې د اورزګان ولایت په گاونډي ولایت زابل کې داعش د اسلامي دولت وسلواله ډله له ډيري مودې راهیسې پر اخزور لري. په ورته وخت کې د دغه ولایت د ملي اردو د څلرمي پلې لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ هم دا مني او وایي چې ځینې سفارتي معلومات ترلاسه کړي خو وایي چې د حضور په وړاندې کراسنات په لاس کې نه لري. نو موري وایي چې د ځپل لپاره پر چمتووالی لري او هیڅ توریستي ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي.
کشمیر پورونه وایي دغه سیمه جمع اوریدلې خو متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه دلدلې وو. موږ هم تم ټوله تدابیر ورته لرو او ټوله تیاری هم ورته لرو. په ټولو صحو کې موږ د طالب او د داعش لپاره هیڅ مشکل نشته انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې څومره د مخکې د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق څنګري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. خو له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسېدونکي بیا د دغه سټوریستي ډلو په راپیدا کېدو سره د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. ځوان او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو یو خبره د زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ لپاره دي او زموږ بچان تباه کیږي په دې کې. هغه که د دولت د خواهي که د دوی د خواهي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنه اندېښنه هم دا ده چې دولت باید اورزګان ته جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې امریکا هم په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په وړاندې عملیات پیل کړي چې څه موده وړاندې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم ورته وایي د داعش پر مرکزونو وغورځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د افغانستان کې په تیرو شپږو کلونو کې د مطبوعاتو په برخه کې لاسته راوړنې اکثره وختونه افغان او نړیوال چارواکي استایي. د پنړی کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه فریډم هاوس یو راپور تیرونه خپور کړی. په دغه راپور کې پنړی کې د مطبوعاتو یو تور تصویر ورکول کیږي. په دغه راپور کې چې په 2014 کال کې پنړی کې د مطبوعاتو ازادي څرل شوی، په ورستیو 14 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي تر ټولو ټیټه کچه ته راټیټه شوې ده. د نړۍ 199 هیوادونه په دریو آزادو، نیمه آزادو او نه آزادو ویشل شوی، او په نقشه کې په دریو زرغون، زیړ او شنه رنګونو ښودل شوی. آزاد په زرغون، نیمه آزاد په زیړ او نه آزاد په شنه رنګونو ښودل شوی. د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 آزادې رسنۍ لري. د نړۍ 15% نفوس په هغو هیوادونو کې اوسي چې د رسنیو لپاره آزاد چاپیریال پکې نشته. د هغو 10 هیوادونو په ډله کې چې د رسنیو وضعیت ډیر خراب دی، د افغانستان د دریو ګاونډیانو ایران، ترکمنستان او ازبکستان، ازبکستان پکې شامل دی. د افغانستان نور ګاونډیان پاکستان، تاجکستان او چین هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې رسنۍ آزاد نه دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې له هند سره یو ځای تر ټولو مخکې دی، او د ختیځ اروپا له هیوادونو سره چې رسنۍ نیمه آزاد ښودل شوي یو ځای نیولی دی. فریډم هاوس دا راپور په نړۍ کې په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خپور کړی دی. دا چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د دې ورځې په مناسبت ملالۍ بشیر په کابل کې د ویسا ورځپاڼې له مدیر مسؤل زبیر شفیقي سره مرکه کړې، او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د چاپي رسنیو وضعیت د څه ډول ارزوي.
تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په بېساري ډول د پخوا په نسبت ښه زیات چې د خیر مقایسې وړ نه دي. رسنیو ډېره پراختیا وموندله او ډېر رشد وکړو. د دې سره چون رسنۍ په ټولنه کې په هغه طبیعي شکل نه حکومت داسې ملاتړ ته وکړو چې دایمي شي او محتوا ته ولاړ شي. متاسفانه تر ډېره حده پورې دغه رسنۍ یو ښه پرمختګ و، خو تر ډېره په نړیوالو مرستو پورې مربوطې وې. هغه نړیوالې مرستې چې کله درېدلې دي یا کمې شوې دي، ځینې رسنۍ د وخت په تېرېدو سره ورو ورو د صحنې نه وتلې او بېرته درېدلې، فعالیتونه یې ختم شوي. همدغه ستونزه اوس هم دوام لري. په دې کې د حکومت مسؤلیت چې کوم دی، د آزادو رسنیو په غوړاویو په پرمختګ کې حکومت خپل رول نه دی کسره کړی. نړیوالې ټولنې هم متاسفانه دلته ډېر د چې پلادین حیثیت درلودلی، هغوی خپل اهداف په مخکې درلودل، د هغې د ایجنډا سره سم دوی ځینې رسنۍ ډېرې زیاتې تمویل کړي، او هغه آزادې رسنۍ چې د ملت د اصلي غوښتنو او هیلو ترجمانې دي، هغو سره دوی مرستې نه دي کړې. طبیعي خبره ده چې ورو ورو په یو شکل هغه رسنۍ چې ملي ارمانونه لري هغه مخ په کمزوري کېدو دي، هغه رسنۍ چې دلته د نړیوالو مرستو نه برخورداره دي هغه تقویه شوې. په هر صورت په ټوله کې دغه بهیر د 13 کلن دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری دی. پرمختګونه ډېر لري. محتوا ده تجربې د ژورنالستانو او د رسنیو د مسؤلینو زیاتېږي، خو یو لستوري هغه مالي مشکلات هم دي. هغه یو قسم غیر عادلانه ویش چې په مجموع کې موږ په نظام مسلط یو، هغه په رسنیو متاسفانه تحمیل شوی.
تر ډیره افغانان خبرونه له رادیو او تلویزیون اوري. څنګه کېداسي چې په خلکو کې د اخبار لوستلو سره لیوالتیا پیدا سي؟
دنیا پرمختګ کړی په مجموع کې. ټکنالوژي نوې برېښنایي رسنۍ روانه شوې، تلویزیون او رادیو د تاوده خبر او د تازه خبر په میدان کې طبیعي خبر ده چې چاپي رسنۍ وروسته پاتې دي. خو دغه تشه چاپي رسنۍ د خبر تر شا چې څه دي، د خبر عواقب چې څه دي، په هغې چې دوی لږ تحلیل ولري، طبیعي خبر ده په یوه نوې بڼه خبر وړاندې کړي، هغه خپله تشه ته یوه حده دوی جبیره کولای شي. دوی که دغه تحقیقي رپورټونه ولري، نو هغه تاسو چې په اصطلاح دوی دا نور رسنۍ نور برخو کې رسنۍ چې نو چاپی رسنۍ نه یو سمخ کې دي په همدغه ډول دوی د کولای شي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه.
د ویسا ورځپاڼې مدیر مسؤول زبیر شفیقی و چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریکاو. تاسو څه فکر کوئ په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ کوی شئ چې د افغان بی سیمه تسو اتل شمیرې له لارې په دې اړه لنډ نظر راواستوئ. موږ هم هرومرو درته خپرو. وړاندې د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس پام وکړئ. خو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې په پاکستان کې د وروستو اعدامونو تفصیل هم درکو. خو اوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري عمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بادغیس ولایت په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وسي. د پاکستان پوځ وایي په هغه وخت کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام سول. ټاکل شوی نن د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. تمه ده د روسیې ولسمشر نن د په سوچي ښار کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیان کې تدریس کوه. دغه امریکایي وګړی تیر میاشت نیول شوی وو.
او سم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې له پاکستان سره د پټان لري د تړل کېدو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي توکو، سبزیو او میوجاتو بیه څو برابره لوړه شوې ده. د هغې خونی رئیس نصیر عالمیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې دغه سوداګریزه لار د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې چې له امله یې څه باندې 200 په سوداګریزو توکو بار موټر درېدلی دي.
او دغه لاره ډېر مهم لاره ده. بله غړ کې موږ موټر ولاړ زموږ تاجران مو هلته ډېر غټ توان لیدلی. د یو غټ ستونزه ده د پکتیا لپاره. او دا لاره ډېر مهمه لاره ده، اقتصادي لاره ده. که چېرې دغسې بند پاتې شي زموږ کېدی شي د زموږ کوم صادرات دغه لاره موږ کوو هغه هم د خان سره مخامخ کېږي.
نوموړی وایي چې د پټان لار د تړل کېدو مسله یې په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو پاملرنه ورته نه کېږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دغې لارې د تړل کېدو له امله سوداګر په ورځ کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ زیان ویني. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د سبزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څلور مرکزونه جوړ شوي دي. د کرنې رئیس انجنیر شاکر الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه په خیوي، سره رود او کامی ولسوالۍ کې د کرنې ریاست او بهرنۍ مؤسسو په مالي ملاتړ د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوي دي. ښاغلی شاکر وایي چې دغه مرکزونه په ورځ کې د 10 ټنه سبزی د پروسس او بسته‌بندۍ توانایي لري.
د هوڅو اقتصادي خبرونه ازادي رادیو او وړاندې دي. ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکخو خزو مخکمو ویلو چې نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د رسنیو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته سمدستي پیغامونه د افغان بسیما تسو اتل شمیرې له لارې راستولی دي. یو څو لولو. عزت الله الهام له لوګر څخه لیکلي چې په افغانستان کې تر بل هر چا د ولس لپاره رسنیو ډیر کار کړی دی. ستایلو وړ دی او له حکومت غوښتنه کوو چې د رسنیو امنیت خوندي کړي. له هلمند مخلص لیکي چې زما په نظر په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. د تاسو یو دنیا مننه. موږ یې هرومرو په نورو پروګرامونو کې هم درته خبرو. خو اوس راځو څو سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان پوځ وایي نن څلور تنه پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام چې په اعدام محکوم شوی او اعدام کړل. پاکستان په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د خونړۍ حملې وروسته چې مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستی و، د دغې ډلې د مشکوکو سخت دریځو لپاره یوه پوځي محکمې جوړې کړې چې تر اوسه په لسګونو کسان په اعدام محکوم کړي او لږ تر لږه 2 تنه یې اعدام کړي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو ډله بیا وایي چې له دغې حملې وروسته 441 تنه اعدام شوي دي او د تړلو دروازو تر شا د تورنو کسانو د محاکمه کولو په وړاندې اعتراض څرګند کړی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبي مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان پوځ هغه 4 وسلوال تر هغه اعدام کړي چې د هیواد پوځي محکمه ورته د مرګ سزا ورکړې وه. پوځي مقامات وایي چې دغه کسان پر پوځیانو او د امنیتي ادارو پر کارکوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو تختونې او وژنې او همدارنګه د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د چهارشنبې په ورځ په خبرې کې خبر پاڼې کې ویلي چې دام شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غړي ول او زیاتوي دغه کسان په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو عملو کې لاس لاره او د عامو ملکي کسانو په وژنو او پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د هغې په تختولو کې ککړ ول. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر پوځي خونځي طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومان او د خونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسان وژل شو په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. دغه محکمو تر جوړېدو وروسته سلګونه ترهګر ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. که څه هم دغه محکمو 2 کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشوره وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د 2 کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په پوځي محکمو کې د سزا شو ترهګرو د اعدام لړۍ تر هغې وروسته تیزه کړې چې وسلوال ترهګرو د روان کال په فبروري میاشت کې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور او د سند ایالت په سیوان په لال شهباز قلندر زیادت کې خونړي ځانمرګي بریدونه وکړل. په دغه بریدونو کې 300 زیات ملکي وګړي وژل شول چې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی و. د یادونې وړ ده چې د پوځ مشر د 13 میاشت په 19 نیټه په لومړي ځل په یو وار دغه دېرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې وه چې پوځي محکمو په مرګ تورن کړي وه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ و، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ پروګرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګیرواله ګیروال صاحب شرح لست.
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه څه ول سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو نرمړی زغونم چې د کار ورځ، د کارګر ورځ د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم او په دې هله چې یو ورځ د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي، یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري. چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 43مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی او د دې حق د تضمین لپاره د کار قانون منځ ته راوړلی ده. چې د کار قانون دا په بعض مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباعو د کار د حق باندې دا چې ټول اتباع د افغانستان حق لري چې کار وکړي، او د کار شرایط، یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کوم اساسو باندې، په کوم شرایطو باندې، د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري. د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي. چې د افغانستان د کار قانون په 2مه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی. اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي هدف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقوقو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځ راولي او د کارګرانو حقوقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیر مننه ګیروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پر امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوی دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوی دي د دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدل دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوی دي هغه باید هغوی ته ورکړل شي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق د کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر واجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوی دي باید ورته ورکول شي. اما زموږ په مکه بعض مشکلات ست چې د دې سبب ګرځیدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخستای. نو او دا سبب د دې ګرځیدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته شوی، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری په کشتون لري. څنګه چې 2014 کال کې یعنی تقریبا یو کال مخکې د بین المللي بانک یو سروې کړی و او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زمون قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ د بیکاری مشکلات او د کار د نشټون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډیره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عوامل د قانون نه تطبیق دی، کای اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې د مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډیر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین عمل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشټون دی، یعنی په افغانستان کې د بیکاری یو ځینی اساسي عامل جګړه ده چې د ډیر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي، یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځیدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت لمنځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کوي لدینه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشټون ده، یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري ترڅو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي. او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کیږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي، چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمي فابریکې سټانډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې او کيلرو هم هغه نشي کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابرۍ پنګوالي نشټون ده او د هغې سب علت بیا هم ګرځي نامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه گذاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالي وکړي او یا سرمایه گذاري وکړي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې سرمایه له افغانستان له وطن نه وځي او بیکاری منځته راشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایو ایلنډ وقفې ته خبر وانا ادام لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب کا اوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړه اغیز لري یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځوړي ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي ورسره راوړي او دا ټول لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعې کې یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو هغه اول تر ټولو لوی غیزې داده چې د هیواد پاتې راتلل ده یعنی زمونږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې غلطه کار موجود نسته دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل مخالفینو لړډلو سره ده ځکه چې کله چې دولت د کار زمينه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغه نه یو حتی کمم کیږي بعض امتیازات لاسته راوړي درېم نغړه غیزه داده چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راځي او کله چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راسي نو هغه ته ډیر نور بدبختی عمر سره راوړي بل ناوړه غیزه داده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبور کیږي ځکه چې کله یو جامعه کې کار نه وي هغه مجبور دي له هر طریقه کا قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نور هوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختی سره مخامخ کیږي بل لوی نوړه غیزه د بیکاری دا چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ تراوړي یعنی هغه متادیږي او د جامع بنیاد متزلزل کی
ډیره مننه د ورسی پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځوړلو د حل لارې چارې سدي او په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامع ته اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي او د صلح پر راوړلو کې ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډیرو لوی عواملو د بیکاری امدا د صلح نشټون ده نو دولت باید کوشش وکړي چې جامع ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوایسي ټولنې کې کار منځ راولي او له بیکاری سره مبارزه وکړي دوهم عربی داوی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو څنګه چې ټول پویږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي لکه چې د سرو زرو سپینو زرو وسپنې مس او نقره معدنونه موږ په افغانستان کې لرو نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړل دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغه نه متوګه استفاده وکړي چې ترسو د کار زمينه ټول ادباو ته مساعده شي دریم د خصوصي سکتور پراخول یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي ترسو هغه وکوایسي چې ادباو ته د کار د رمسترولو زمينه مساعده کړي څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګاچونه یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترسو په دې برخه کې پنګونې سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي ځکه چې موږ په یو وطن یو زراعتي مملکت ده نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینې په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي پنځم لارې داده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کوم ځای کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسي او د دې سبب کې چې کار خلکو ته منځ راسي
ډېر مننه
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزي پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم نن فراه ولایت زو فرشته هلالی در پیژنو کوم چې از د کړي دلته په کابل کې کړي به د لاس د کړو د ماسټری لپاره انګلستان ته سفر کړی دی اوس هیوا ترستن شوی دلته په بیلا بیلو بنسټونو کې دند اجرا کړي او په کارونو بوخته ده فرشته هلالی د خپل ز د کړو دوره څنګه پاتور ورسوله اوس یې په کوم برخو کې د خپل هیوادوالو لاسنیوي کړی دی ل اغلی فرشته هلالی سره په همدې خبرونه کې خبرې کوو اغلی هلالی زمون خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
مننه فرشته هلالیم اوریدونکو ته سلام وایم او مننه چې تاسو دا برډابی ته زماری فکرم
او ډیره مهرباني مون خوشاله یو چې تاسو سره یو تاسو لکارون نه خو پوه شو دلته د اوریدونکو سره معرفي کو لیک ډیر چې ما اوریدونکو ته په پیل کوم ویل چې تاسو هغه تحصیل دوره دلته په کابل کې پای ته رسولی اما تاسو مخکې زمونږ سره خبرو کو ویل چې یو شخصي پانتون نه فارغ شوی ورسته بیا د زکلو لپاره انګلستان ته ولاړی د شخصي پانتون مو خپل انتخاب او نسبت دولتي ته په مقایسه کنه التم چانس پیدا نه کړ دلته لاړی په کوم برخه کې مثلا زده کړې وکړي
البته ز د پاکستان څخه په 2018 کال کې راغلم مکتب پاکستان کې لوستلی وو نور ادامه تحصیل لپاره باید ما لږ کابل کې کانکور آمادگی نیولې وای چې هغه وخت لږ وخت ډیر نیوي
او هغه پښتو دری ژبه مې توان ته ورسره بلد
نه وي البته دغه سی و چې پښتو دری ژبه کې آماده نه ما انګلیسي او اردو کې درس
مجبور شو شخصي پانتون ته بل لاړش
مجبورم شخصي پانتون ته لاړ سم او سره
نو فوق العاده تاسو انګلیسي فوق العاده به زما په نظر باندې تاسو دومره په شاته تللې چات من زکړې به تر اخره پر انګلیسي وکي
البته دغه
بیا د کارونو په برخه کې د خپل ژبو فرزند پښتو دری اردو انګلیسي د تاسو زده دي شاید نور ژبې هم د درته د سي اغزناکي تمام شي دي خوند داخلي درې
ډیر زیات زه په فعلاً په کوم وظیفه کې چې ما هغه کې ز جامع مدني د مدني ټولنو سره په یو وشت ولایتونو کې کار کوم چې باید هم پښتو دری کې تسلیات ولرم چې د خپل خلکو سره کار کوم نو د تیر لسو کلو کې مې دریو پښتون ډیر شسوي خبر می
او تاسو خپل موضوع تراو د انګل خره چې مدني ټولنو برخه کار کوي مخکې ما وختل چوردون کوم زه معرفي کوم چې فرضن تاسو د مدني ټولنو د پیاوړتیا لپاره کار کوي ډیر وخت د مدني ټولنو باندې یو فکر موجود دی چې دوی د بهرنیو بنسټونو لخوا تمویلېږي نو تبن چې تاسو د ژبه مزده دی همداسي به د همغږي د بهرنیو بنسټونو سره هم شته د څه په څه برخه کې نه کار کوي که اوریدونکو پوي شي
هغه مشته فاندز راکړي اما برنامه دلته افغانستان کې افغانان مختوري افغانان کابل کې مدیریت مشکو په ولایتونو کې مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار کوي او مدني ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره کار کوي آگاهي عامه پروګرامونه دي نو افغانستان کې تطبیق ټول افغانان کوي البته افغانستان خو داسې یو مملکت دی چې ټول برنامه زموږ د بهرنیو بنسټونو د خوا فند کیږي
او تاسو په باره کې چې مخکې مال وستی دي تاسو د پونی په وزارت کې کار کړی چېړنیز بنسټونو کوم کار کړی او ځینې چېړنې مې کړې دي هلته تاسو کارونه څنګه وو څومره خلکو ته مو لاس نیوی کړی دی څومره خلکو ته اصلا رسیدلی
ما په وزارت معرف کې د همغږي په بخش کې کار کوي برنامه په یو دیرلس ولایتو کې مکتبونه جوړول وو کتابونه استول وو ولایتونو تاغه ولایتونو چې پکې کار البته نو سوي ول معرف ډیر کار نو کړي نو لاسراوړنی ډیر وي او لاسراوړن داسې وي چې ډیر ژر دی لیدله هغه تاثیر ډیر ژر معلومه دی چې اره مکتب جوړ سو کتاب لاړې شاګرد دی مکتب ته معلم استخدام
تاسو بل لیدل تر څو
هرڅه به مخول لیدله نو نو ډیر شکارو
دي فکر مو کوجه نه او کار مو کوي
bale
او مغږی مو وکړه مخکې یادونه شو بیا ماستری لپاره انګلستان ته ولاړې هغه په کومه برخه کې وکړه د سیو برخه ده چې هیوا ته ضرورت دی
ډیر زیات ما په نظر ما خپل شخصا ماستری مې په مدیریت په بخش کړی چې فکر کوم شاید ډیر ماستران ونه لرو په افغانستان کې او ډیر ضرورت هم لرو
او کوی لرم شاید نارینه ډیر وستاس په نظر باندې نارینه ډیر
وشه زینه ډیر کم وي او دا پانتون چې شخصي پانتون یو بورس اعلان کړی وو افغانستان کې 15 بخش کې ته ټولې ما اسما په نظر دغه مدیریت بخش دی شو په دې شپږ میاشتې درس وو و میاشتې بیا عملی کار پتا کوي او هغه عملی کار چې بالت په انګلستان کې زده کړی هغه زده کړی می افغانستان ته راوړلې او رس هغه معرف سره کار وکي دغه څه چې می زده کړی هغه تطبیق کړ
اوس معاملې کارم کړې زده کړم هم کړې دي یو خمودیر ځان احساسوي ویني یو خمودیر ځان
البته په افتخار سره ویلای سم چې وو په دې چې
څومره مسولیت قدر ته اوس پارل شي ممکن تر سره کړای شي ولایت وزارت ریاست جمهوری څومره کنټرول کړای شي
تر ریاست جمهوری پور بلا وخت ډیری اغه نسی ویلای اما فکر کوم چې خپل په کار کې ډیر شیم په دې چې د 15 پرژن نفر ټیم دلته مدیریت کوم او په ولایتونو کې یو وش ولایتونو کې 28 نهادو سره کار کوم
عمر دم لاوړو کې ښکاری او دن خو تاسو نه ویني دلته چې وینم عمر مو وړ کې ده که شخصي پښتنه تر شو فرزن ژوند مو سره کم دی، څومره انرژي لا په ځان کې وینئ چې هغه لوړو اهدافو ته ورسیږئ لکه تاسو چې ټاکلی دي؟
ولا د خپل تیر کم وخت چې ګورم چې څنګه تیر سوی دی او تر اوسه مقام ته رسیدلیم، فکر مې مثبت دی چې انشاءالله چې ډیر ژر به تر دې لوړ مقام ته ورسیږم. په دې چې تیر کا په یو کال کې یعنی
لاده کورنۍ مسولیت شان ته سپارل شي کولای شي
کار وکړي،
کاغذ ته سپارل شي مور سره ټول یو ځای مخته بيولای شي.
انشاءالله فکر کوم چې په شیزنه کې دا ټول توانایي نسته او نو ټول دنیا کې ثابت کړي چې دوی هر څه کولای شي، نو انشاءالله فکر کوم چې وسم کولای شي.
خپل ته په افغاني ټولنه کې د میرمنو خزونجونو په وړاندې یو ډول لیدلورې موجود دی، تاسو ته احساسيږي د زورولې کا نه تاسو پروانه د کړي انرژي مخېستي مختتللې؟
زورول خو که څوک ډیر فکر وکړي زوري انسان زوريږي. زه خپله شخصا هیڅ فکر هم نه کوم، په دې چې همیشه فامیل تشویق کړم. هر وخت چې هغه نارینه چې په فامیل کې لکه پلار ورور هر څوک ستا سره اوسي او تا ته وجه درکړي، ته مخته تلای سي او دومره د جامع په قصه کې هم نه کېږي. وخت چې که خپل فامیل در سره ډیر وجه نه سي او درته کومک نه سي، هغه وخت بیا لږ ډیر به انسان ډیر زوريږي. متاسفانه ده په افغانستان کې ډیر کم دي چې خپل فامیل درته هغه وجه درکړي.
او تاسو به خپل فامیل نو خپل کورنۍ اوګادر کړي و
او ډیر زیات
نو یو راز امداد چې تاسو مخته تللی که تاسو خپل توانایي
سره د دوی د کومک ک ورور فامیل کی مشر څوک تشویق دانه کی ته هر څومره توانایي ونه لري هغه توانایي د باندې نه راوځي، استفاده نسیتنی کا.
اوس اغلی هلالی تاسو ویل چې د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې د دوی د همغږي په برخه کې به دې برخو کار کوي، راتلونکو کې څه پلان لري؟ هم دې کې پاتې کیږي کا د کارونو نیو مخ کې به څه کوي؟
البته زما مقصد دې چې په تعلیم په بخش کې کار وکم، کوم معرف کې کار کوي، تعلیم په بخش کې کار کوي، اوسم د مدني ټولنو سره هم د آگاهی هم په بخش کې کار کوم. ان شاء الله چې داغه کارو ته به ادامه ورکوم او خپل لوړی زده کړی چې پی ایچ ڈی تر لیول پورې وي ان شاء الله په داغه تعلیم تاثیر په بخش کې
الله زده کړو اراده مو مشته
ان شاء الله.
ماشومان په خارونو کې دلته ویني پويږي چې د زده کړو نه ډیر لري دی او ته په اهمیت باندې پوي، څه ډول احساس کوي هغه وخت کې؟
ولدا چې هر ورځ د کور وځي تر څو چې دفتر ته رسیږي یا دفتر وځي کور ته رسیږي، ډیر بدبختیانه ویني په شمول د ماشومانو چې د تحصیل تعلیم هغه بنسټي ضرورت نه ورسیږي. زوریږو اما کار باید ورته وکړو، باید ټوله کار ورته وکړو. دغه و چې ما
لاسنیوی کوي داسې د ځینو ټولنو
لاسنیوی کوم، داوطلبانه کار کوم، یو انسټیټیوټ کې مې داوطلبانه ځوانان تدریس کوي، یو کورنۍ سره داغو سر زه کار کوم چې فامیل مې دون ته په درې کال کې کولی سي توانېدلی چې ماشومان یې مکتب ته ځي. تعلیم په ارزښت پوهېدلی دي او ډېر خوشحاله دي.
که هر څوک همداسې یو احساس ولري، تاسو مثال ورکو، فکر کوئ د تاوتریخوالو نه وځو خلکو باندې به په دې وخت کې غږ څه ستاسو؟
خبره دا ده چې تعلیم فرض دی، پوه ډېره کو تاوتریخوال څخه وتلی سو او دا ځوان نسل مو ډېر دی. تقریبا 50% ځوانان دي، هر څوک دا خپل مسؤلیت وګڼي او پوهاوی ډېر کی هر ځای.
بلې اغلی فرشته هلالي، تاسو ویل چې دلته لوی شوی یا پاکستان کوم وخت تر کړی په خارج کې چې زده کړو لپاره تللی وي، خپل ولایت خلکو هم خبر یې هلته تللی چې هلته خلکو ژوند څنګه دی او خپلوانو ته څه ډول کار وکړي؟
ماشومتوب کې تللی هم ولایت، وروسته دغه نه یم تللی، اما د خلکو سره تابان په ارتباط کې یم. فامیلونه دي چې هلته ژوند کوي، په یو شي ډېر خوشحاله یم چې فراه ولایت خلک لږ ډېر روشن فکره هم دي. اکثرا ځي تعلیم تحصیل کوي په فراه کې، پانتون نسته، هرات ته راځي، هرات کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي. خپل فامیلو څخه هم ډېر ځوانان دي، نجونې دي، هلکان دي چې راغلي دي هرات کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. نو د هغوی سره په تماس کې یم، همیشه یې تشویقوم، کوشش کوو چې خلکو ته غیر مستقیم
یعنی خپل همداسې همزولو سره تاسو خویندې ورته وایئ، خورلاڼې ورته وایئ، دې سره مخ کېږئ، پیغام مو څه ورته؟
پیغام یې همیشه دی چې خپل ځان خپله مطرح کوي، خپل ځان سره خپله کومک وکړئ، خپل ځان خپله وپیژنئ په جامع کې او همیشه نور وهڅوئ. هغه ښه لارې چې تاسو اخیستې ده، هغه ښه لارې ته همیشه نور هم وهڅوئ.
بلې، د خبرونه وخت هم تقریبا پای ته رسیږي. اوردونکو ته او د چې خپل همزولو تم پیغام هم وکړي، په ټوله کې تاسو ویل چې لا هم د کار انرژي لري، اما هدف مراته ونه ویل. فرضاً که کوم ځای ته ورسیږي، شاید تاسو وایئ چې والا یو مخکښه ښځه یم، ځان مې هدف ته رسولی، کورنۍ مې افتخار کوي.
هدف ډیر وړو کې شي ډیر غټ هدف دی انسان په نظر معلومیږي. زما په نظر زما هدف دا دی چې دې جامعې کې د تحصیل او تعلیم په بخش کې کار وکم او خپل هڅې ته ادامه ورکم.
چې د لږ امکانات هم وي که هیڅ هم نه وي،
که لږ هم وسي که هیڅ هم ونه سي، دا په دې
معنی
خپل توانایي نه استفاده وکړو. حداقل د یو لس ماشومانو په ژوند کې هم چې تغییر راولي، یو لس ماشومان هم چې تحصیل تعلیم ته وهڅوي، کومک ورسره وکړي، دا ډېر ډېر زیات.
بلې فرشته لالی، ډېر زیاته مهرباني چې زموږ سره خبرونه کې وایو. مخکې ښځې په توګه مو مونږ ته او ټولنې ته ځان اور معرفي کوم. مننه چې را سره وای. ورسره د درنو اوریدونکو ته هم وایم چې زموږ د خبرونه چې تاسو اوس اورئ، هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې بیا تکرار یې، یک شنبه د سهار په 9:30 بجې خپرېږي. که تاسو هم په خپلو سیمو کې مخکې ښځې پیژنئ، مونږ ته یې په 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمېره معرفي کړئ چې مونږ بیا تر نورو اوریدونکو ورسوو. نو فرشته ستاسو نه یو ځل بیا مننه چې خپرونه کې را سره وای، او درنو اوردونکو ستاسو نه مننه چې تر اوسه مو زموږ خپرونه تعقیب کړه.